سلامونه وخت مو خیر د افغانستان په وخت د شپې نه به جدي تاسو ازادي لري ته واګي اسمه کتر دی چې د خبرونه مطالب تلر شو خبرونه د هلو ټراست په نوم د من پکې موستوي چې په افغانستان کې اوس مهال هغه ساحې چې ماینونه پکې دي له 15 مربع کیلومتر اوړي په تاسو کې چې نږدې 2 کاله مخکې د 2002 کال په پای کې دا ساحې 350 مربع کیلومتر وي. د موسی په خپل نوي راپور کې چې پرون خپور شو ویلي چې دا ساحې د یواد په شپږو ولایتونو کې سب شوې دي او وايي دا هغه پرلپسې ګواښي چې ملکي افغانان ورسره مخامخ دي. په بین کې دا یادونه هم شوې چې اوس مهال د نړۍ شپېته یوادونه د قلمرونو د ځمکنۍ ماینونو له خطر سره مخامخ دي. ماینونو له تیر رسول لسیزو رئیس تل د افغانانو ژوند ګواښي او په ترڅ کې د ماین پاکۍ موسسو تل په افغانستان کې فعالیت کړی خو تر اوسه هم نه دي توانېدلي چې ټولې ودونه له ماینونو څخه پاک کړي. د چاپیریال ساتنې په اړه د ملګرو ملتونو په نوښت جوړ شوی کانفرنس پرون د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پیل شو چې د اونۍ په دوام وکړي. د افغانستان په ګډون د نړۍ 198 هیوادونه د کوپ 29 په نوم د کانفرنس کې ګډون لري او په غونډه کې به یې د اقلیمي بدلون له کبله د رامنځته شوې ستونزو په اړه بحثونه وشي. د اقلیمي بدلون لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنري ځانګړي سلاکار انډریو هارپر فرانس پرس خبرې ژانس ویل چې افغانستان له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون له اغېزو تر ټولو ډېر زیانمن شوی. د امریکا د نړیوالې پرمختګ ادارې USAID وایي چې په افغانستان کې د غالیو د تولید کلنۍ کچا له 1.1 میلیون متر مربع څخه 3.3 میلیون مربع مترو ته لوړه شوې ده. USAID په خپل ایکس پاڼې په یوه بیان کې چې پرون خپور شوې دي چې د افغان غالیو له تولید څخه ترلاسه شوي عواید هم شاوخوا 310 میلیون ډالر ته لوړ شوې دي. د بیان له مخې د غالیو اوبدلو په صنعت کې اوس مهال نږدې 2 لک کسان په کار بوخت دي. د اسرائیل د بارنوی چارو وزیر وایي چې د لبنان لزبلا ډلې سره د جګړې د پای ته رسولو لپاره په هڅو کې مشخص پرمختګ شوی. جدون سار پرون خبرالن ته ویل چې اسرائیل له متحده ایالاتونو سره په ګډه کار کوي او په دې برخه کې مشخص پرمختګ شوی دی. د ګرجستان په بلتون پاله سیمه ابخاریا کې د حکومت مخالفو متارزانو هغه درې پلونه چې پلازمینې سوخومی تزی بند کړی دي. متارزان له مسکو پلوي حکومت څخه غواړي چې 15 تنه مخالف فعالان له بنده خوشې کړي. دا فعالان سو روسي شرکتونو ته د بیرغونې د لوی پروژو د تړونونو د سپارلو پر سر د پارلمان لیوه غړي استره تر لانجې وروسته د امنیت ادارې لخوا نیول شوي دي. فلسطینی روغتیایي چارواکي وایي چې په غزه کې د اسرائیلو په یوه نوي برید کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د ناصر روغتون چارواکي ویلي چې په خان یونس سیمه کې پر یوه رستورانت د اسرائیلو بیګانۍ برید د 2 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 12 کسان وژلي او د الودا روغتون چارواکي ویلي چې د نصیرات د کډوالو په کمپ کې پر یو کور د اسرائیلو بلې حملې وخته او 2 نارینه وژلي دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلای شئ. افغانستان کې د ماینونو ګواخ
په افغانستان کې اوس هم ماینونه شته دي. زموږ له نړیوالو نه ظاهره ده چې افغانستان کې کوم صاحب چې ماینونه دي د ساحې صفه کې.
نن د ازادي رادیو د خبریال الیاس دایی د مړینې سلورم تلین دی.
د شهید دایی په څیر پلسکونو افغان خبریالانو خپل ځانونه د ژورنالیزم ډګر لپاره قرباني کړل او شهیدان شول.
او افغانستان کې د روغتیا کارکونکو ډاکټرانو اندېښنې
نه یوازې په مرکز کې حتی په ولایاتو کې هم شته. ځینې ولایاتو کې نرسان او قابلیت د دې اجازه نه لري چې د محرمه کلینیک ته لاړ شي.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د لومړي ځل لپاره سکل اقلیمي بدلون په اړه د ملګرو ملتونو په کانفرنس کې ګډون کړی. په دې کانفرنس کې چې پرون د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پیل شو، د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د رئیس په مشرۍ پلاوی ګډون کړی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې رئیس متی الحق خالص وایي چې افغانستان د اقلیمي بدلون له ناوړه اغیزو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. افغانستان په وروستیو کلونو کې د اقلیمي بدلون ناوړه اغیزو لکه بې وخته بارانونو، دوامداره وچکالیو او سیلابونو هومره ځپلی دی چې د ملګرو ملتونو د یوې ارزونې له مخې په شپږو تر ټولو زیانګالو هیوادونو کې شامل دی. ښاغلی خالص د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د کوپ 9 تر عنوان لاندې په جوړ شوي کنفرانس کې له اسوشیتد پرس خبري اژانس سره په خبرو کې له دې کبله خوښي څرګنده کړه چې د طالبانو د حکومت استازو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده.
تقریبا د اسلامي مارد راتونه ورسته د درې کپونه درې کانفرنسونه کې مونږ د افغانانو په نمایندګۍ شرکت نه وکړی چې هغه د شپږویشتمو ویشتمو اتویشتمو او دا اوس د خوښیزه ده چې دلته مونږ راغلي یو او د اوس په د ټولو جهاتونو سره د افغانستان د خلکو پیغام دنیاوالو سره شریکو.
د سګانی کال په پسرلی کې د افغانستان په شمال کې سخت بارانونه وشول چې درانه سیلونه ورپسې وو. د سیلابونو له درې سو ډېر کسان ووژل. د اقلیمي چارو د متخصصانو څېړنو وښوده چې د دې بارانونو کچه په تیرو 40 کلونو کې 25% زیاته شوې ده. ښاغلی خالص وایي چې د طالبانو حکومت د اقلیمي بدلونونو له کبله د زیانونو د مخنیوي لپاره یو ملي پلان جوړ کړی او زیاتوي چې د دې پلان اهداف به په راتلونکو 3 میاشتو کې نوي شي. د هغه په وینا افغانستان د باد او لمر له انرژي د برېښنا د تولید لپاره پراخ امکانات لري، خو د هغه په وینا د دې تاسیساتو د رغونې لپاره د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا لري. ښاغلی خالص د پښتنې ته چې اقلیمی بدلون د نارینهو پرتله ښځې ډېرې زیانمنې کوي په ځواب کې وویل چې اقلیم سرحد نه پیژني او ماشومانو، ښځو، نارینهو، حیواناتو او نباتاتو ته یو شان زیان اړوي. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د بشري حقونو په تیره د ښځو د حقونو په مسله کې د نړیوالو له سختو انتقادونو سره مخامخ دی او ځکه د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د کار په مهمو نړیوالو غونډو کې د طالبانو ګډون له یو لړ ستونزو سره مخامخ کړی، خو د انګلند په کامبریج پوهنتون کې د اقلیم تاریخ پوها جوانا ډپلچ وایي د نړیوالې غونډې ته ډېر داسې دولتونه هم بلل شوي دي چې له دې یا هغه پلوه ښه سیاسي سوابق نه لري. میرمن ډپلچ وایي موږ به د چا مخه نیسو.
د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
د هله ټراست په نوم د ماین پاکۍ یو موسسه وایي چې لاندې افغانستان له 15 کیلومتره مربع ډېر ځمکه کې ماینونه شته. د دغه موسسې د نوي راپور له مخې دغه اندازه ځمکه د افغانستان په شپږو ولایتونو کې په ماینونو ککړه ده چې د ملکي وګړو پر وړاندې دوامدار خطر په ګوته کوي. نور جزئیات په راپور کې.
د هله ټراست په نوم د ماین پاکۍ برتانوي موسسه وایي افغانستان د نړۍ د هغه څلورو هیوادونو په ډله کې دی چې لا هم پکې د ځمکې لاندې ماینونو خطر موجود دی. دغه موسسې په خپل تازه راپور کې چې پرون دوشنبه د نومبر 11 خبر کړی ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې په ماینونو د پوخلې ځمکې اندازه له 15 کیلومتره مربع زیاته ده. په داسې حال کې چې د اندازه په 2022 کال کې 350 کیلومتره مربع راپور شوی و. په راپور کې راغلی چې دغه اندازه ځمکه د افغانستان په شپږو ولایتونو کې په ماینونو ککړه ده چې د ملکي وګړو په وړاندې دوامدار خطر په ګوته کوي. هلو ټرست ویلی د نړۍ شپېته هیوادونه هم د ځمکنۍ او ماینونو له خطرونو اغیزمن دي او د افغانستان نوم د څلورو ډیرو زیانګالو هیوادونو په ډله کې دی. عراق، کمبودیا او اوکراین نور هغه ډیر زیانګالي هیوادونه یاد شوي چې ناچاو د ماینونو په کښته او د خلکو ژوند ګواښي. په راپور کې دا هم راغلی تر هغه چې د افغانستان ځمکه له ناچاو د مهماتو څخه پاک نه شي، ستونزمنه ده چې زرګونه بې ځایه شوي کورنۍ خپلو اصلي مینو ته ستنې شي. په راپور کې د هلو ټرست موسسې د اجرایه مشر جیمز کوان له قوله راغلی چې افغانستان د جګړې اوږده مخینه لري او بېلابېلو لوریو د ځانونو د خوندیتوب لپاره د ناچاو د مهماتو څخه استفاده کړي. نوموړي دا هم ویلي تر هغه وخته چې په افغانستان کې د ماینونو خطر په بشپړ ډول له منځه لاړ نه شي، زرګونه ملکیان به په ویره او اندېښنه کې ژوند کوي. که څوم د نړیوالو قوانینو پر بنسټ په جګړه کې د ماینونو ځای پر ځای کول جنگي جنایت شمیرل کیږي، خو ښکاری په افغانستان کې په جګړه کې ښکېلو لوریو د اصل نه دی مراد کړی. تر ډیره د دې ډول پیښو قربانیان ملکي وګړي وو. د ماینونو یو شمېر قربانیان له کلونو تیرېدو وروسته لا هم د ژوند له ګڼو ننګونو سره مخ دي. د ننګرهار اوسیدونکی مزمل چې 15 کاله وړاندې په ماین چاودنه کې وو په خبرې شوې ازادي راډیو ته وویل،
زه نشم کولای چې کار وکړم او دغه پلاستیکي خپل ته لګول د سرم نشم کولای چې زه پوره پوره کار وکړم خپل او له ده سره ډېر په عذاب یو. نو په افغانستان کې اوس هم ماینونه شته دي. زموږ له نړیوالو نه دا هیله ده چې افغانستان کې کوم ساحو کې چې ماینونه دي دا ساحې صفا کړي تر څو نور خلک له دغسې حالاتو نه بچ پاتې شي.
د هلمند ولایت اوسیدونکو محمد اغا چې لس کاله مخکې ماین چاودنې دواړه پخې او یو لاس ترې اخیستي ازادي راډیو ته وویل،
لسم کال دی دواړه پښې یو لاس مې دواړه په من سره کللې دي. نو خپل خو نه د وسایل د چلایم نه دغه م د اوس ما سره چیرې پاته زمې بل شناخته یو دواړه څوک پیدا کوم هغه مې خواته رسی. نو پغه ته مونږه زه دغه د لاچو کلرم د خپل قربانو کې مثال هغه د وسایل د چلاو د لایقات ایم بوزیا
د پداس حال کې د چیر کال د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي و چې د افغانستان د یو سلسلو ولسوالۍ ولډلې دوه پدریمه کې ناچاو دي توکي او ماینو نشته او هر میاشت شپېته تنه چې ډیرې ماشومان دي د دې ناچاو د توکو او ماینونو لامل وجل کیږي یا هم معلولیږي.
ازادي رادیو اتلیر وش ساته لتا سو سره ده.
نن د نومبر 12 په لمن کې د ازادي رادیو د خبرال محمد الیاس دایی د مړینې سالورم تلین دی. دایی د 2023 کال د نومبر په 12 د لمن په مرکز لخکرګه کې د په موټر پسې د نخلو شوی بم چاودنه کې وژل شو. د دې پیښې مسؤلیت چوانه خست خو کورنۍ عدالت غواړي.
د شهر پر عمومي سړک رنګا پر شونه هوار دي. پولیسو د لشکرګاه شهر د عمومي سړک پر دواړو خواو لار تړلې ده او د برښنا درسته مخته چې د شهر اوسیدونکو او مدني فعالونو په اعتراضي ډول دروازه تړلې ده څوک نه پرېږدي. په یو وړه سپینه خیمه کې ځینې کسان ناست دي چې د برښنا د لوړې تعرفې او پر هر کیلووات لوړ مصرف په غوسه کړي دي.
په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال الیاس دایی چې لوژل کې دوی څلور کال تیر شول، دغه وژونکي لا تر اوسه نه دی پیژندل شوی او کورنۍ عدالت غواړي. درې دېرش کلن الیاس دایی د 2020 زیږدیز کال د نومبر په 12 د هلمند په لښکرګاه کې د ده موټر پورې د نښلول شوي بم په چاودنه کې ووژل شو. د برید مسؤلیت چا ونه مانه، خو د وخت حکومت او د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد چې دوی هم هغه مهال هلمند کې پراخ حضور درلود ویلي و چې په دې اړه څېړنې کوي. هغه څېړنې چې د دایی د کورنۍ د غړو په خبره هیڅ پرمختګ یې نه دی کړی. د الیاس دایی ورور مجتبی محمدی ازادي راډیو ته وویل،
موږ بار بار د شهید الیاس د قاتلینو او د هغه د قضیه د پلټونو په برخه کې د هغه ادارو ورګانونو څخه چې هغه د خبر اعلان په برخه کې کار کوي د پلټونو غوښتنه کوي. د خطردام حال پورې هیڅ نه و پرمختګ نه دی سوی.
د خبر اعلانو ملاتړو بنسټونو هم په دې اړه په وار وار د څېړنو غوښتنه کړې. د افغانستان د خبر اعلانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل،
د شهید دایی په څیر په لسګونو افغان خبریالانو خپل ځانونه د ژورنالیزم ډګر لپاره قرباني کړل او شهیدان شول، خو له بده مرغه تر ننه پورې د یو خبریال دوسیه هم ونه څېړل شوه. که څه هم د جمهوریت په دوره کې ژمنې وشوې چې دوسیه به څېړل کېږي، خو یوه دوسیه هم ونه څېړل شوه. او باور لرم چې واکمنه اداره هم لیوالتیا نه لري چې د افغان خبریالانو په خاص ډول د شهید افغان خبریالانو دوسیه وڅېړي. زه فکر کوم چې په ګډه ټول افغان خبریالان باید نړیوالو محکمو ته دغه مسله راجع کړو او د نړیوالو محکمو څخه وغواړو تر څو په دغه مسله کې د مداخله وکړي او د افغان خبریالانو د دوسیو مسله د تعقیب کړي.
خود طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. هلمندیان وایي الیاس دایی د دوی غږ وو او خپل راپورونو کې تل د دوی رښتینی او لومړنۍ ستونزې بیانولې. د هلمند یوې اوسیدونکې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل،
الیاس د یو له هغه اشخاصو چې د زمج د هلمند د خلکو ږغ به یې اورېدل او د هغوی ستونزې به یې اورېدې او تر نړیوالو به یې رسولې، تر حکومت او چارواکو به یې رسولې. اوس د هغه د مرګ تقریبا څلور کاله پوره کېږي او موږ ډېر خوابد یو د هغه په مرګ سره. اوس په هلمند کې بیخي داسې خلک هم دي او یا کوي چې په نشته را حساب دي چې په رښتینې معنی د هلمندیانو ږغ واوري، د دوی ستونزې واوري او تر نړیوالې ورسوي.
د الیاس دایی یوازینۍ نښه د هغه پنځه نیم کلنه لور مهرباني ده چې په هلمند کې له خپلې کورنۍ سره اوسیږي. مهرباني لا ښوونځي ته د تګ نه ده شوې، خو د حساب زده کړه چې له خپلې نیا د الیاس دایی له مور میرمن زرغونې سره پیل کړي دي. هغه چې هیله لري لمسی به یې په تعلیم سره د خپل پلار نوم روښانه کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د روانې لړم میاشتې په یولسمه ویلي و چې په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې 128 خبریالان او د رسنیو کارمندان چې له ډلې یې 40 تنه ښځینه وې وژل شوي دي. د مرکز په یوې اعلامیه کې ویلي چې له سزا څخه د معافیت د فرهنګ په وجه څه باندې 40% د قربانیانو عدالت نه دی ترلاسه کړی. له دې سره هم مهاله بیا ملګرو ملتونو د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي و چې په ټوله نړۍ کې له 2006 څخه تر 2014 کاله پورې د 1200 ډیر خبریالان وژل شوي دي. د دې سازمان د بیان پر بنسټ د شاوخوا 50% خبریالانو د وژنې قضیې محکمو ته نه راجع کیږي. په بیان کې د دې سازمان سرمنشي انتونیو ګوتریش له حکومتونو غوښتي و چې د خبریالانو د خوندیتوب او د خبریالانو پر وړاندې د جنایتونو څیړنې دې وکړي او عاملانو ته دې بیرنۍ سزاوې ورکړي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره یا یو ایس آی ډی وایي چې په افغانستان کې د غالیو د تولید کلنۍ کچه له 1.1 میلیون مربع مترو څخه 3.3 میلیون مربع مترو ته لوړه شوې ده. نور حال پر راپور کې ورو.
د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره یو ایس ای آی ډی په افغانستان کې د غالیو د کلنۍ تولید د زیاتېدو خبر ورکوي. دغه ادارې پرون دوشنبه د نومبر 11 په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د غالیو د تولید اندازه له 101 میلیون متر مربع نه 303 میلیون متر مربع ته لوړه شوې ده. دغه ادارې دا هم ویلي چې د غالیو د تولید ارزښت هم نږدې 303 میلیون ډالرو ته رسیدلی دی. د بیان له مخې د غالیو اوبدلو په صنعت کې اوس مهال نږدې 200,000 کسان په کار بوخت دي چې په سلو کې نوي ښځې دي. په بیان کې ټینګار شوی چې د افغاني غالیو په تولید کې زیاتوالی د اسیبا په نوم د یوسایډ د پروګرام په مرسته راغلی دی. په همدې حال کې د غالیو یو شمېر تولیدونکي مني چې د اسیبا پروګرام له لارې د تولید او د غالیو د اوبدلو په برخه کې له دوی سره مرسته شوې، خو دغه تولیدونکي ټینګار کوي چې د صادراتو او د غالیو او پلور په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. نوریا نجفی زاده چې په بلخ ولایت کې د غالۍ او د اوبدلو په برخه کې فعالیت کوي ازادي راډیو ته وویل.
د ای سی ای بی آی برنامه موږ سره ډېره مرسته وکړه د حرفوي زده کړو په برخه کې، د تولیدونکو میرمنو د ماشونو په برخه کې. دوی په وړیا ډول له کمپنیو سره کار وکړ، خو ستونزې شته. نړیوال بازار ته لاسرسی کم دی، په ځانګړي ډول ښځینه نړیوالې پلورونکې نه لرو.
شبانه د قالینو او غالیو بل وبدون کې د چې ورته ستونزې لري او د متشبثینو سره د مرستې غوښتنه کوي.
د غالیو تولید زیات دی، خو د ښځینه متشبثینو سره باید مستقیم مرستې وشي. د دوی لپاره نړیوال بازارونه جوړ شي، ځکه په دې سره به موږ د سوداګرو تر فشار لاندې نه یو او خپل به خپل تولید بازار ته عرضه کوو او خپلو تولیداتو کې به نوی والی راولو.
په کابل کې د غالیو یو تولیدونکي عجیل المحمد ازادي راډیو ته وویل چې سکهال د غالیو د پلور بازار خښوي.
پانتخوی، اقچه، میمانه، چرتیپا او مزار شریف کی بازارونه ډیر ښه دي. کورنی فروشات هم لور او بهرانی هم.
په همدې حال کې په افغانستان کې د غالیو د صادرونکو ټولنې مدیره پلاوی غړي نور محمد نوري ازادي راډیو ته وویل چې د روان کال په لومړۍ ربع کې لا 3 میلیونه د ډیرو ډالرو غالۍ بهر ته صادر شوې دي.
په کال 1402 کې 1.2 میلیونه متر مربع غالۍ او سترنجي صادرات مو درلودل. د کال 1403 په دوه ربع کې 550 متر او په 1401 کال کې ناو یا په سلو کې زموږ صادرات پاکستان ته لاړل. پاکستان او نسرویش پسولو که دا افغانستان دا لاری صادر سوی جی.
دا خاغلی نوری پا خبره دا پاکستان و ترکیه پا گردون دا افغانستان غالی دیر شیوادونو تصادیری گینو موڑی وای دا دا غالی و پا عبدالو که نوی پسولو که مرمانی بختی دی. غالی د افغانستان له مشهور تولیداتو څخه دي چې د صادرونکو د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال د افغانستان په 22 ولایتونو په ځانګړي ډول شمالي ولایتونو کې وبدل کیږي او نړیوال بازار ته وړاندې کیږي.
راپورونه مرکی او اوریدونکو
د نامنۍ د پیژندنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د روغتیایي کارکوونکو او ډاکټرانو وژنې او تاوتریخوالی نږدې دوه چنده زیات شوی دی. دغه سازمان په خپل وتازه راپور کې اندېښنه ښودلې چې په دغې وخت کې سږکال د تاوتریخوالي د دوام تر څنګ د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځینه او نارینه او ډاکټرانو وروستیو مقرراتو او محدودیتونو د دوی په کار منفي اغېز کړی دی. نور جزیات په راپور کې.
د نامنې د پیژندنې نړیوال سازمان د یو تازه راپور په خپرولو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې لا هم په افغانستان کې روغتیا پالان له تاوتریخوالي او ګڼو محدودیتونو سره مخ دي. دغه سازمان چې په سویس کې میشت دی په خپل تازه راپور کې ویلي چې یوازې په 2023 کال کې په افغانستان کې د روغتیایي کارکوونکو او ډاکټرانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 109 او د نیولو او بندي کولو 15 شپېته پیښې ثبت کړې دي. دا راپور چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي ادارې اوچا د دوشنبه په ورځ په خپله ویبپاڼه خپور کړی، د هرات ولایت د شینډن ولسوالۍ په زیرکو دره کې پر یو روغتیایي مرکز د ځایي طالبانو د ځینو غړو د برید یادونه هم پکې سوې ده. په راپور کې راغلي د 2024 کال د اکتوبر په 11مه دې برید کې ځایي طالبانو یو ډاکټر له دې عمله وهلی و چې د راپور په ټوکو د دغه روغتیایي مرکز په پارکینګ کې د طالبانو د پوځي موټر پر درولو نیوکه کړې. راپور وایي له پیښې وروسته د دغه روغتیایي مرکز کارکوونکو اعتصاب وکړ، خو طالبانو له دوه ورځو وروسته د دوی د غوښتنو له منلو پرته اعتصاب پای ته ورساوه. دغه سازمان ویلي په 2023 زیږدیز کال کې د طالبانو په واکمنۍ کې افغانستان کې د بیلابیلو اړخونو له لوري د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو د وزلو پیښې نږدې نیمایي زیاتې سوي، خو په ټکو یې د دغه روغتیا پالانو د تښتولو په پیښو کې 15 سلنه کموالی راغلی دی. په راپور کې دا هم ویل شوي چې ډیری ډاکټرانو او کارکوونکي د غیر اخلاقي تورونو، د نارینه او ښځینه ډاکټرانو، روغتیایي کارکوونکو او ناروغانو د څانګو نه جلا کولو، د محرم یعنی نارینه سرپرست پرته سفر کولو، له داعش ډلې سره د اړیکو په تور او د غشان د مالی فساد، جال او غلا په تور پوښتل سوي، نیول سوي او بندیان سوي دي. بلخوا په هیواد دننه ځینې ښځینه او نارینه ډاکټرانو او نرسانو ازادي راډیو ته د دغو مواردو په تایید وویل چې له ګڼو محدودیتونو سره مخ دي او د کار قانوني ازادۍ ترې اخیستل سوي دي. له دې ډلې د کابل ښار دوو ډاکټرانو چې بیلابیل ولایتونو ته د دندو او روغتیایي خدماتو رسولو لپاره هم ځي، د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو او د غږونو بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
خزینه ڈاکٹر
د طالبانو د حکومت د امی روغتیا وزارت بیان شرافت زمان د دغه سازمان د راپور او دغه ډاکټرانو د ادعا او شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې یې تل ټینګار کړی چې دوی په افغانستان کې په روغتیایي برخه کې د اسانتیا او رامنځته کولو کې هڅه کوي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په ټولو غیر دولتي او اکثرو دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی او روغتیا یوازینی سکتور دی چې ښځې پکې کار او زده کړو ته پریښودل کیږي. خو د ډاکټرانو خبرو او شکایتونو ته په پام داسې ښکاري چې د دوی وروستیو بندیزونو او مقرراتو دا برخه هم اغیزمنه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د بیلابیلو راپورونو له مخې افغانستان کې اکثریت خلک د ډاکټرانو او روغتیایي مرکزونو د کمښت له امله په اسانه روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري. د ناامنۍ د پیژندنې نړیوال سازمان ویلي چې د 2024 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه تر د سپتمبر 13 پورې د نړۍ په 350 هیوادونو او سیمو کې د صحي خدمتونو پر وړاندې 2218 د تاوتریخوالي یا خنډونو پیښې ثبت شوي او لږ تر لږه 286 روغتیایي کارکوونکي په 290 پیښو کې نیول شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟
د زیانګالو شخص
له اوریدونکو
ته موږ خپل ډېر لمبي ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي،
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته چغلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړي.
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
د طالبان حکومت او ایران د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره یو ګډ کمیسیون د جوړولو پر سر هوکړه کړې. په ایران کې کشمیر خبری ایجنسیونو تازه راپور ورکړی چې په تهران کې د طالبانو سفیر په دې وروستیو کې د ایران د کورونا چارو وزارت له چارواکو سره د افغان کډوالو په اړه خبرې اترې کړې دي.
په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو په زیاتېدو سره د طالبانو حکومت او ایران چارواکو په دې اړه د ګډ کمیسیون د جوړېدو پر سر هوکړه کړې ده. یو شمېر ایرانی رسنیو له دې ډلې ایرنا د نومبر په 11 د دوشنبه په ورځ راپور ورکړی چې په تهران کې د افغانستان لپاره د طالبانو سفیر فضل محمد حقانی د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو د چارو دفتر له مشر نادر یار احمدی سره کتلي او د داوطلبانه ستنېدو او په ایران کې د قانوني اقامت په ګډون یې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې کړې دي. راپور کې راغلي چې دواړو خواوو توافق کړی دی چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت او د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو چارو اداره به یو ګډ تخصصي کمیسیون جوړ کړي. ټاکل شوی چې دغه کمیسیون په ایران کې د افغان کډوالو د قانوني اقامت او افغانستان ته د دوی د داوطلبانه ستنېدو اړوند بنسټیز مسایل وڅېړي. دغه کمیسیون په داسې حال کې جوړیږي چې په ایران کې افغان کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ دي چې پکې جبري اخراج او بیلابیل قانوني، اقتصادي او ټولنیزې ستونزې شاملې دي. په ځانګړي ډول له دولتي ښوونځیو د افغان ماشومانو د زده کړو محرومیت، محدود ټولنیز خدمتونه او دغه شان توپیري چلند او تاوتریخوالی یې له مهمو څخه دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې د طالبانو حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو او د کاري فرصتونو د نشتوالي له امله نشي کولای افغانستان ته ستانه شي. په ایران کې میشت افغان کډوال محمد رحیم ازادي راډیو ته وویل:
ما الان تقریبا 7 شو د ایران اومدیم.
و کاله کېږي چې ایران ته راغلی یو. هغه وخت موږ په سیمه کې جنګ و، غوښتل مو بېرته ستانه شو، خو اقتصاد مو کمزورې و. اوس مې اولادونه هم درس وایي او په افغانستان کې د کار د نشتوالي له امله نه غواړم چې بېرته ستون شم.
یو افغان خبریال چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې یاد کړو او د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
که مدت 10 در افغانستان در رسانه های مختلف در کابل کار کرد.
لس کالمه په افغانستان کې پر رسنیو کې کار کړی. د طالبانو راتګ وروسته مې د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره پریکړه وکړه چې افغانستان پریږدم او کډوال شم. 3 کېږي چې په تهران کې یم. د ایران د حکومت چلند د کډوالو سره په دې وروستیو کې ډېر سخت شوی. هر ورځ زرګونه افغانان بېرته لیږي.
و کشور ما افغانستان دیپورت یا ای که رد و مرز میکنن.
تر دې مخکې د خراسان ردوي ولایت د بهرنیو اتباعو دفتر مشر ویلي و چې هر ورځ له دوغارون پولې څخه تر 3000 ډیر افغانان له دې هېواده ایستل کېږي. ایراني چارواکو وړاندوینه کړې ده چې د روان لمریز کال تر پایه به له ایران څخه شاوخوا 2 میلیونه بې اسناد افغانان باسي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د راپور له مخې دا مهال په ایران کې 8.3 میلیونه افغان کډوال میشت دي.
د تاندې څنګه خبرونه درته هم لرو خبرونه.